السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لنده یا قوس څلورویشتمه او د دسمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک برید کوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کنفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 زوی یې په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپایله په افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال لپایله راهیسې د پولیو 18 چاپیریالي نمونې هم ثبت شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په مرسته پرون یکشنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړې. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچیانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دواړو لورو پرون یکشنبه هم 5 خبرې وکړې، خو کومه ښکاره پایله په کې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالډ ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچیان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او وروسته یې اوکراین یو شمېر مادې لري کړي او 40 مادو ته راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه وړمه ورځ بنگلاديش ته په 3 وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډزو پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. د برید کون کی دو تنه و چه پلار او زوی بلل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وای نن سبا ډیر زورول کی
زه په ځکه کوسونه دي په ځکه کوسونه کې افغانان کو جوړ کیږي د پیسو ډیماند کې یوه دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره کا پرې خپل کیږي خبر نه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتی شته ده خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي وي رسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم د استرالیا له پرونی پیښې کوو. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی. د روټرز خبری اجانس د راپور له مخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک برید کوونکی پلار او زوی و. پولیسو په یو خبری کنفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. دا ډزې د هنوکا په نوم د یهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشوې چې لږ تر لږه 0 کسانو برخه پکې اخیستې وه. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه هم ټپیان شوي. د برید پر مهال د هغه عیني شاهد ویډیو هم ډېره لاس په لاس کېږي چې له یوه بریدګر سره د مقابلې په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي. رویټرز د وم چینل په حواله ویلي چې دغه عیني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورونکی اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دوکان درلود. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د برید په سیمه کې د وژل شوو کسانو په یاد د ګلو ګېډۍ کېښوده. هغه ویلي چې د برید د ویر له کبله به نن دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه ځوړند وي. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر یهودانو بریدونه کیږي. تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای او یو کافی شاپ بریدونه شوي وو چې له څېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اگست میاشت کې د یوې اونۍ په مخه د ایران سفیر اخراج کړ. هغو بریدونو کې یو شمېر یهودان ټپیان شوي وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پرون ورځې برید په ټکو په کلکو ټکو غندلی دی. پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی برید ته غبرګون ښودلی دا برید غندلی او د استرالیا له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
تاسو ازادي راډیو ته خوږی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار ده چې طالبان لاس په کار شي، ځکه د پټکو افغانستان هغه مهال د سیمې او ګاونډ لپاره د باور وړ یو ګاونډی دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس په کار شي. محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړې چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلی او د ښه وضعیت مستحق دي. د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کیږي او دا ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي، خو تر اوسه یې د محمد صادق د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار ګواښ د باند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی. محمد صادق د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه ځورېدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پاڼه یې د خپلې وینا یوه برخه هم خبره کړې، زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبعیض پرته پاکول دي. محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي، د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل به جلب کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي، خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه ادعاوې کوي او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي، برخه یې پکې وانخیسته. له دې جلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستان.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي او دواړه هیوادونو حکومتونه کناړې وړه کانفرنسونه کوي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي، او دا په دې معنا ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترینګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای شول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري، یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې شي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ، تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو غونډه د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځانګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې شوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې یې د پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوامو خلکو پر مخ تړل شوي، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لړ کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو ډیپورت کمپونه ته انتقالوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسونه دي، په چک پوسونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي، کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې نه کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي، نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بېساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمېر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال یې افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخني ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډېر زیات جلا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري، تقریبا 80%
افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو بلانه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوې بندې کړي، آندا چې هلته میشت افغانان په جوماتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره یې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته دې په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د سیمه او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیښه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه برید کوونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د یهودانو مذهبي مراسم وو چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوي وو. په دغو ډزو کې 15 تنه وژل شوي او د خپلا یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته رسیدلی. تر اوسه پولیس د برید څرنګوالی څېړي خو نه دي ویلي چې برید د چا لخوا او کومې ډلې لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د برید هیڅ اړخ به له پلټنې پاتې نشي. اوس راځو بلې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پرېکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وایي چې د پرېکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اوسه.
د جرمني فدرال حکومت دې پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د غیوته د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي پراخ غبرګونونه پارولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی. خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه خو د هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم. ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیسی هم سفر کنیم.
په پاکستان که او بل افغان چه ور تجمنه تر لازه کرده او ده هم نغوختل نومی واخی ستل شی و ویل
مثل سایر هم وطنوال خود زرحمات و
لکه ده خپلو نور و وطنوالو پشن لحق و زحمتونو او ستونز و سره سره چه په پاکستان که متیر کرل اوس د جرمنی لخوا له ناهیلیو اندېښمنونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پرې تېرې کړې او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبري اژانس دویچ ویله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پرېکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره یې فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیوه ته انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په 24 ساعته ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې او دغه راز پر واٹس اپ چینل او ټلګرام او انستګرام کې هم د لاسرسي وړ ده. راځو د خبرونې وروستي راپور ته. هغه دا چې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي خپل ماشومانو لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته خو په خبره یې د پیسو په مقابل کې دي او دوی د اقتصادي ستونزو له امله هلته خپل ماشومان نشي وروستلی. په دې راپور کې له همدې کورنیو سره خبرې شوې دي.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شانې رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډېره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي غذا دې وخوري بیا نور درته وایي
خیرخانی سیمی اسیدوں کے معجبین ہم وارت خبر کبھی
وڑیا
پارکونا نشتا ہوا سینی دی ہوا دلو کو وسائل نہ لری رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپل او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې ښاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالي لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤول برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده. بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده. چک ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری ده هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صدر کانل کو کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبر راځي کله پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونو ورکی وو فل هم داسې مساری په ندیر کم شي یا تیا په صدر پارک کې راځي دغه زیات شو د زړه خلک دمر اوس پر تم ناراضي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوی. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربیره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې خبری مجلې راپورونه کولای شي چې په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم عمومي آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام له دې سره دا خبری مجله پای ته رسو په کابل کې ونیمه بجې شوه زما همکارا فرشته نگاه سټوډیو